د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریجن کو السلام علیکم دا د وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے نند اتوار روز کال 2018 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زو بختور شاه هر کلی وایم یو شمیر مهم رپورټونه د دې خپرونه برخه دي خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره کوته په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو د سازمان پی ډی ایم مشر مولانا فلی رحمان ویلي پاکستانی ادارې دي په خپل غلطو د اولس نه معافي غواړي او خپل کارونه د سم کړی په پاکستان کې د جرنالستانو د حقوقو د پاره کارکونکو تنظیمونه وايي په ملک کې په صحافیانو د تشدد پیښې ورځ تر بلې سیوا کیږي او په جرنالستانو د بریدونو د پلاتونو د پاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او په کابل کې پرون د مسافرو په یو بس باندې بمی چاودنه شوې چې د آریانا ټلویزیون یو مخکنی کارکونکو ته پکې وجل شوې او سو تنه پکې جوړل دي د بریډ ذمہواری لا چا په غاړه نه اخیستي او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو د سازمان پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فلی رحمان ویلي پاکستانی ادارې د خپلو غلطو د اولس نه معافي وغواړي او خپل کارونه دې سم کړي نوموړي دا خبره په کراچۍ کې د ګرانې په ضد د احتجاجي مظاهرو په لومړۍ جلسه کې کړې ده د تحریک انصاف د حکومت لخوا په ملک کې د ګرانې په ضد د مولانا فلی رحمان په مشرۍ کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت لخوا احتجاجي مظاهرې روانې دي چې په دې لړ کې به بل جلسه په 18 نومبر په کوټه او په 20 نومبر په پیښور کې او داغي ورستو په لاهور او اسلام آباد کې هم نورې جلسې کیږي مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په حکومتي پالیسونو کې کړي چې ورسره ګرانی زیاته شوې ده خو حکمن ګوند دریز لري چې ګرانی یو نړیوال ستونزه ده او وايي مخالفو ګوندونو د احتساب لویری د حکومت په ضد احتجاجونه کوي او په پاکستان کې د جرنالستانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه وايي په ملک کې په صحافیانو د تشدد پیښې ورځ تر بلې سیوا کیږي په جرنالستانو د بریدونو د پلاتونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي په پاکستان کې د جرنالستانو مرکزی تنظیم فدرل یونین اف جرنالست عمومي سکرتر ناصر زیدی وايي په پاکستان کې د سلو نه زیات خبريالان وجل شوی او په ډیرو تشدد شوی خو تر اوسه پورې په جرنالستانو بریډ کونکو نه دی نیول شوی وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه ویلي یو لوړ پوړی عدالتي کمیشن د جوړ کړی شي او په تیرو شلو کلونو کې چې څومره هم پیښې شوې دي دا غي پلټنې دی وشي نو موږ دا وختنه په داسې حال کې کړی چې په اسلام آباد کې په دوه جرنالستانو ابصار عالم او اسد تور باندې د بریدونو د قضیې اوریدنه شوې ده د پاکستان سپریم کورټ په ملک کې په خبريالانو د بریدونو او تشدد زیاتیدونکو پیښو از خود نوټس اخیسته او د جمعې په ورځ یې اوریدنه کړې و او د خیبر پختونخوا د بنو جاني خیل قام وای حکومتي چارواکو چې د دوی سره د مئی او مارچ په میاشتو کې کمی معاهده کړې وي هغه تر اوسه نه دی عملي شوی دوی غواخ کړي ک تر 15 نومبر پورې غوښتنې اونملل شوې نو دوی به بیا تر احتجاجونه شروع کړي که څه هم د جاني خیل قام تازه بیان ته حکومتي چارواکو کم جواب نه دی ویلې خو لدې وړاندې بیا بیا دغه دریس تکرار کړي چې د جاني خیل سره یو معاهده په زیدي او منل شوې خبرې به په عمل کې راولي د جاني خیل د احتجاجي پرلتونو مشرکونکې او په علاقه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر لطیف وزیری وای په مارچ او مئی میاشتو کې د دوو پرلتونو ورستو ورسره د صوبې اعلی وزیر او بیا د قامي مشرانو په منځګړیتوب د صوبې د یو وزیر او ځلي انتظامیه معاهده کړې وي او منلې وي د مارچ په میاشت کې احتجاجي مظاهره د څلورو تنکو هلکانو د مړو تر لاسه کولو ورستو شوې و چې ورستو ورسره وزیر اعلی په مشرۍ کې معاهده شوې و چې علاقه به د ترهګرونو پاکوي او د دغه علاقانو په وجنه کې ککړ کسانو ته به سزا ورکوي او د علاقینه د بيدرکه کسانو معلومولو لپاره به هلې ځلې پیل کوي د وزیر په وینا د مې د احتجاجي پرلت په محل بل معاهده شوی و چې د مارچ معاهده دې په ځای شي او د وزیر قوم مشران پکې مینځګړي وو او پکې د معاهده عملی کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی و خدای وای دا غوښتنه نه دی منل شوی نو موږ ویلي کده 15 نومبر پورې د دوی په غوښتنو عمل ونه شو نو دوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي اخوا د کابل په دشت برچی سیمه کې پروند مسافر په یو بس باندې بمی چاودنه شوی چې د آریانا ټلویزیون یو مخکنی کارکونکو ته پکې بدل شوی او سو تنه پکې جوړل دي د بریډ ذمہواری لا چا نه منلې خو په دغه سیمه کې په 13 سموده کې پر لپسې چاودنې شوي او په لسګونو کسان پکې وجلې شوي دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثریت د هزاره شیعه وګړو دی. طالبان وای د داعش ډلې د ځپرو لپاره عملیات پیل کړی دي. او د نوی ډیلی اعلی وزیر د خالیه شنبه په ورځ ویلي په دغه ښار کې به د هوا د زیاتې ککړتیا له امله سکولونه، کالجونه تر یوې اونۍ پورې بند وي او د کنسټرکشن سایټس یا چرته چې کارونه کیږي دغه به هم د څلورو ورځو لپاره تړل شوي وي. د هندستان د پایتخت نوی ډیلی هوا په نړۍ کې تر ټولو زیاته ککړه ګڼل کیږي چې د موټرو او کارخانو لوګي او د کویلې یا سکرو سیزلې لوی اسباب ګڼل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. پاکستان کې د جرنالستانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې په ملک کې په صحافیانو د تشدد پیخي ورځ په ورځ زیاتیږي او په جرنالستانو د بریدونو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. په دې اړه تفصیل د ډیوا رادیو خبريال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د صحافیانو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو تر مخه پاکستان کې په صحافیانو د تشدد پیخي ورځ تر ورځې سیوا کوي. په اسلام آباد کې په دو صحافیانو ابصار عالم او اسد علی تور باندې بریدونو په مقدمه کې پولیسو ستر محکمې ته ویلي دي په دې برید کوم کې تر اوسه نه دي معلوم شوی. بلخوا د صحافیانو مرکزی تنظیم غوښتنه کړې ده په صحافیانو بریدونو تحقیقاتو لپاره یو با اختیار عدالتي کمیسیون دې جوړ کړی شي. سکال اپریل په میاشت کې صحافی او د پمرا پخوانی چیرمن ابصار عالم باندې په اسلام آباد کې ډزې شوې وې او د پکې سخت ژوبل شوې وو. روستو مې په میاش کې صحافي اصل د لیتور باندې د دوی کور دننه نامعلومه تنانو تشدد کړی وو. سر محکمې په صحافیانو زیاتېدونکې تشدد نوټس اغستې وو او د دې مقدمې اورنې په وخت د اسلام آباد پولیسو مشر لخوا جمع کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی کال 2020 ستمبر میاشت نه تر کال 2020 ستمبر میاشت پورې د صحافیانو پر ضد تشدد پیښو په لړ 14 مقدمې درج کړې شوې دي او 23 تنانو پر ضد کاروای شوې دي په چا چې د صحافیانو باندې د بریدونو شک وو. رپورٹ وی سلور مقدمو تروسه تحقیقات روان دي. پولیسو رپورٹ دا هم وی په صحافی اسد ریتور او ابصار عالم باندې بریدونو کې ککړ ملزمان تروسه نه دي نیول شوی. په دې دوه صحافیانو برید سمدستی پس کورینو شر وزیر شیخ رشید داوا کړی و ضرب برید کوم کې اونیول شي. د پولیسو لخوا ستر محکمې کې جمع کړی شوی رپورٹ کې ویل شوی دي په کوم ځای اسد ریتور او ابصار عالم باندې بریدونه شوی وو دا غزه سی سی ټی وی کیمرا ریکارډینګ واضح نه دی ځکه ملزمانو پیژندګلو نه ده شوی. د پولیسو دغه رپورٹ باندې صحافی اسد ریتور ډیوا ریډیو ته وی دلته چې کلدم جماعت الدعوا مشر کور باندې برید کیږي نو ملزمان یو څو ساتونو کې معلوم شي.
حملے کے اگلے لمحے پتا تھا کہ یہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے جو انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا تھا اور ان کا پکڑا نہ جانا اور ان کا نہ پہچانا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ وہی تھے جو وہ کہہ رہے تھے.
اسد ریتور وی پدوی برید کون کے ملزمان نو ننی ولو ہم دغا مطلب دے چھ برید کون کی دا ہے طاقتور ادارے سرا تعلق لری چھ ور باندے سوکھم لاس نشی آچا ولے وڑان دے اسد ریتور ویلی وو چھ پدوی برید کون کو پل تعرف دے استخباراتی ادارے آئی ایس آئی تانانو پتو گا کڑے وو. دا صحافیانو مرکزی تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ستر سیکیتر ناصر زیدی وی پاکستان کے دا سلو نزد صحافیان وجل شوی دی و بیشمیره تشدد شوی دی خو تر اوسه په صحافیانو تشدد کون کې یو تن هم نه دی نیول شوی.
اور ایک اعلی سطحی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے اور تمام کیسز جو ہے اس طرح کے جو پچھلے 20 سال سے چلے آ رہے ہیں. اور
ناصر زیدی غوښتنه کوي دلتا دی یو داسې با اختیار عدالتی کمیشن جوړ کړی شي په صحافیانو د تشدد پیښو تحقیقات وکړي او دې کمیشن سره دی دومره اختیار وی چې صفې سره وکړي په هغه عمل هم وشي. پاکستان د ډیر وخت نه د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی او د صحافیانو حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي دلته کال 2001 نه تر اوسه پورې د سلو نه زیات صحافیان وژل شوي دي خو د وژنو کې ککړ یو تن هم تر اوسه نه دی نیول شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو د سازمان پی ډی ایم مشر مولانا فدرامان ویلي پاکستانی ادارې د خپل غلطو د ولس نه مافیو غواړي او خپل کارونه د سم کړی. نو موري دا خبره په کراچۍ کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو په لومړی جلسه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار بارکوان میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په هیواد کې د ګرانۍ په ضد د پیل کړې احتجاجي لړۍ لومړی جلسه پرون په کراچۍ کې وکړه. د پی ډی ایم او د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا د عمران خان پر حکومت کلک نیوکه وکړې او وی ویل حکومت یې له نورو هیوادونو خیراتونه غواړي. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې اوسنۍ ګرانۍ ته په اشاره وویل د هر طبقې خلک له حکومت نه هیلې دي، وایي که په داسې وخت کې د ملک سیاستوالو خپل کردار ادا نه کړ نو ټول ولس به له دوی هم نه هیلې سي.
هم بھیک مانگ کر دن رات گزار رہے ہیں، کبھی سعودی عرب سے بھیک مانگ رہے ہیں،
موږ شپه ورځ په خیراتونو تیرو، کله له سعودي عرب خیرات غواړو، کله له چین خیرات غواړو او کله چیرې در بدره تندکونه خورو. هر ځای د همدغو واکمنو له لاسه 22 کروڑ قوم رسوا کیږي او کوم واکمنان چې د قوم د رسوایی سبب کیږي هغوی ته د حکومت کولو هیڅ حق نسته. مولانا فضل الرحمن د کوم ادارې له نوم اخیستلو پرته وویل پاکستانی ادارې د توبه وکړي، په خپل غلطیو دی له ولس بخښنه وغواړي او خپل کارونه دي سم کړي.
هم ادارو کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حقائق کو سمجھیں، اپنے کردار کا دوبارہ
موږ ادارو ته هم وایو چې حقایق دی و پیژنې، خپل کردار او په خوانیو غلطیو ته بیا کتنه وکړي، په خپل گریوان کې دی وګوري او پر خپل کړو کارونو دی پښیمانه سي. له قوم دی بخښنه وغواړي، بیا موږ کولای شو چې یو قوم جوړ سو او ملک وژغورو.
ملک بچا سکنګي.
د واکمن تحریک انصاف د حکومت لخوا په ملک کې د ګرانۍ په ضد د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لخوا احتجاجي مظاهره روان دي چې په دې لړ کې بل جلسه د نومبر پر 12 په کوټه کې وي او د نومبر پر 6 په پېښور او بیا په لاهور او اسلام آباد کې کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه هم د کراچۍ جلسې ته یو ځل بیا وویل د پاوڅ په ګډون هیڅ سیوای اداره باید په سیاست کې لاس وهنه و نه کړی او آئین ته وفادار و اوسي. محمود خان څخه تور پورې کړ چې پاکستان غریب هیواد دی، خو وايي په دې هیواد کې له سیاستوالو څخه د وزیر جوړېدو لپاره لس کروڑ روپۍ واخیستل شوې.
همار مسله عمران خان نه هی، همار مسله
زموږ ستونزه عمران خان نه دی او نه د حکومت دی. زموږ ستونزه هغه ادارې دي چې په زر او زور سره حکومتونه بدلوي. خلک له لوږې مري، خو د سینټ په ټاکنو کې پر یو ووټ اویا کروڑ روپۍ ورکړل شوې. مخالف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په حکومتي پالیسیو نیوکه کوي چې ورسره ګرانی زیاته شوی، خو واکمن ګوند دریز لري چې ګرانی و نړیواله ستونزه ده. وایي مخالف ګوندونه د احتساب لویاره د حکومت په ضد احتجاجونه کوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري پرون د اپوزیشن ګوندونو پر تحریک تور پورې کړ چې وایي خلک گمراه کوي. فواد چودري وویل پی ډی ایم نور ناکامه شوی دی او دا وایي وکړه چې د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون کې به ولس ګډون و نه کړي. بارکوال میخیل وی او ای دیوا واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده ورزو یو بل مهم ریپورت پلور د خبر پختونخوا د بنو جانخیل قاموای حکومتي چارواکو چې د دوی سره د مئی او مارچ په میاشتو کې کوم معاهده کړی وي هغه تر اوسه نه دی عملي کړی او دی وایي ک د 15 نومبر پورې د دوی غوښتنې اونه منل شوي نو دوی به بیرته په احتجاج لاس پوری کړی. د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی په تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا بری ځانې خلو د احتجاجي پرلتونو مشري کوونکې او په علاقه کې د پښتون غورنې غورځنګ مشر لطیف وزیری وای په مئی او مارچ میاشتو کې د دوو پرلتونو وروسته ورسره د صوبې علا وزیر او بیا د کامی مشرانو همزګړیتوب د صوبې د ایوه وزیر نوزیلی انتظامی معاهده کړي او منلې وي. د مارچ میاشت کې احتجاجي مظاهره د څلور تنکو کڅه هلکانو د مړو تر لاسه کېدو وروسته شوې وه او بیا د صوبې اعلی وزیر په مشرۍ معاهده کې په علاقه کښې د امنیت ټینګولو علاقه د وسلوالو څخه پاکولو د هلکانو په وژنه کې ککړو کسانو نیولو او سزا ورکولو او د علاقې نه د بېدرکه کسانو معلومولو ویل شوې وه. د لطیف وزیري په خبره د مئی د احتجاجي پرلت پر مهال بله معاهده شوې وه چې د مارچ معاهده دې په ځای شي او د وزیر کام مشران پکې منځ کړي وو او د معاهدي عملي کولو دپاره یوه میاشت وخت ورکړی شوی وو خو دی وایي دغه غوښتنې نه دي منل شوې. هغه وویل که د 15 نومبر پورې د دوی په غوښتو عمل ونه شو دوی بیا احتجاج پله ځي.
احتجاج نن د دغه په باره کې دی چې میږه صوبایي حکومت ته ضلعي انتظامیه ته میسټم زنه وغوښتی وه بار بار مې ځای نه ټیمینه ورکول چرګاو بیایي وفدوله ژي یا مې په ځنې کړ باندې بیا د خیره یا ټینچینه لګوي
صف امریکا ڈیوا پر دے اروند بنو مرستیال کمشنر زبیر نیازی او د ترانسپورت وزیر شاه محمود سپه ایوا معاهده کې شامل وو سره څو ځله د رابطې هڅه کړې خو جواب ورته نه دی ویل شوی. د ځانخیل قبیلې ایوا مشر ډاکټر رحمت ویلي 15 میاشتې وشوې د دوی غوښتنې ونه منل شوې. په علاقه کښې احتجاجي غونډې ته ویلي دوی ته په علاقه کښې تر ټولو غټه مسله د امنیت ته او د دغو معاهدو وروسته څلور نور کسان د علاقې په هدف کړی شوي دي. هغه زیاته کړې دوی ته تل ویل شوي وو چې د کومې بدې پېښې وروسته د حکومت سره تماس ونیسئ خو نوموړي تور لګولی که دوی د حکومت سره تماس نیسي حکومتي چارواکي ترې په شا کېږي.
اتنا میاشتے ہوا دلے جے بیش پا یکے وہ خبرہ بندے مسنگ پرسن دے دولے لوڑ دلا او جے کیما دکانا آمن دے دولے لوڑا او جے پکش دے کیما دکانا نور حال دے کیما دکانا آگا سرا کر شاگی آخر یہی حال چینس آئی جے منگور دے خوشا ہاں خلابو شاگی نو تو دا پا درویغا پا تو کی بندے دا وقت رتنی جی.
په 13 جولای د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان دفتر څخه جاري شوي بیان کې ویل شوي وو د ځانخیلو سره شوي معاهدې په ځای دي د علاقې د پرمختیا دپاره د دوو عربو روپو ورکولو او 1500 کسانو ته د نوکریو ورکولو اعلان شوی وو خو د علاقې یوه بل تن علاءالدین دغه احتجاجي غونډې ته ویلي په دغه اعلانونو کې یوه خبره هم نه ده منل شوې. هغه ویلي د دوی سره په لیکلي بڼه منل شوې خبرې نه دي عملي شوې اعلانونه به څه عملي شي.
حکومت چیوا کی سا پسٹم پیپر لیکیا سیدھا وی اچھیرا خاتو کے دائیں نشی اچھیرا دے آئین خلاف کے دائیں نشی بے چیوا کی سا دائیں مصرا پسٹم پیپر و لیکی و یقنا بعد دائی دے یقنا انکاری کیجی دا سمرہ زیوتائی دے دا سمرہ ظلم دا دا دے مشکم سر دائی دے سورا ظلم زیوتائی کن.
دا بنو جانخیل کام دا احتیاجی پرلتونو پرمحال اسلام آباد تا لاروین پیل کری وو چی بیا ورستا پا لارو کی پا زورا ادرول شئی وو او د مرګ ژوبل پیښې هم پکښې رامنځته شوې وې. عدنان بیټنای ډیوا بنو
د د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. تیر ورځ د افغانستان پولی تنزدی د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعه باجوړ کې په بمی چاودنه کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي دي. د باجوړ پولیسو دیوا ته ویلي چاودنه د باجوړ ښار علاقې راغغان ډیم کې شوې ده چې په موقع موجود دوه پولیس اهلکار پکې وژل شوي. د پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومن په نور تفصیل په خپل رپورټ کې وایي.
د باجوړ پولیسو یو چارواکي ډیوه ته وویل دغه پولیس اهلکار د راغغان ډیم په امنیت مامور و چې د ریموټ کنټرول به می چودنه کې وشوه او دوه پولیس اهلکار پکې وژل شو. پولیس وایي دغه ډیم کې د تیر اختر په دوران د سیلګرو کشتۍ ډوبه شوې وه چې بیا دلته د سیلګرو په ورتګ بندیز ولګېد او پولیس اهلکار پکې ګمارل شوي وو. پولیسو ویل په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي خو تر دې دمه یې کوم مشکوک تن نه دی نیولی. دغه سی بریدونو زی مواربه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا داعش ډلې په غاړه اخیسته خو وروستي معلوماتو تر مخه کوم وسلوال تنظیم د دې برید زی مواری نه ده منلې. د دې نه وړاندې د اکتوبر په 6 نیټه هم د باجوړ په واړه مامون تحصیل کې د سړک د غاړې یوې بمی چودنه کې سلور عسکر وژل شوي وو چې زی مواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. دا پاتم نومبر د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د اوربند د اعلان وروسته اولنۍ بمی چودنه وه. تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د افغان طالبانو په مرسته خبرې اترې روانې دي او د یو میاشتې اوربند اعلان کړی دی. د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر دیوته ویل د اوربند په وخت داسې بریدونه اکثر له په تنظیم کې هغه ته نان کوي چې په مذاکراتو نوی راځي او په داسې وخت د دایشن تنظیمونه هم دغه سی بریدونه کولی شي ځکه چې دا سیمه د افغانستان کونړ علاقې ته نږدې ده چېرته چې دایش شتون لري.
یو خدا دا چې کېدای شي چې چېپی کې داسې ناراضه ګروپ وي یا هر لاندې کې هغه وایي چې را دا کما اور بنچ شمیر دے یا معاہدہ کی دنسی دا چدا سبوتاج کی ادا سرطنر سی دا عملی نشی.
سیړونکو وایي د تحریک طالبان پاکستان منځ کې د پاکستان حکومت سره په خبرو اترو خپل منځي اختلافات موجود دي. هغه پاکستانی طالبان چې جنوب کې دي او دغه ډله حقانی نتورک ته نږدې ګڼل کیږي غواړي چې مذاکرات وکړي خو په باجوړ ملکن او شمالي سیمو کې پاکستانی طالبان چې د حقانی ډلې د ولقې نه لري ګڼل کیږي په مذاکراتو تر اخره پورې نه راضا شوي. خو په اتم نومبر د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلیو پاکستانی طالبان مذاکراتو ته رضا دي او د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې په اوربند هم سلا شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم ریپورت پلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرون د مسافرو په یو بس باندې بمی چاودنه شوه چې د اریانا ټلویزیون یو مخکنی کارکونکو پکې وجل شوه او څو تنه پکې نور جوړل دي. د بریز مواري لا چا نه د منلې خو په دې سیمه کې په 13 سموده کې پر لپسې چاودنه شوه او لسکونه کسان پکې وجل شوه چې زمواري داعش ډلې په غاړه اخیسته ده. طالبان وای د داعش ډلې د زپرو لپاره عملیات تل کړی دي. نور تفصیل د بارکوال میاخیل پر ریپورت کې.
د کابل شهر دشت برچی هغه سیمه ده چې اکثر اوسیدونکي هزاره شیعه مسلمانان دي او په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې پر لپسې خونړۍ چاودنې سوي او سلګونه کسان پکې وژل سوي او ټپیان سوي دي. پرون بیا په دې سیمه کې د مسافرو په یو موټر کې چاودنه سوي چې د ریپورتونو لمخې یو تن پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس وایي د پیښې په ځای کې د امبولانس ډلې کارکونکو ورته ویلي پیښه بمی چاودنه ښکاري خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا د اور لګیدو پیښه ده. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ناوخته د کابل شهر اطلسمی حوضې اړوند دشت برچی سیمه کې په یو ټونس موټر کې ظاهرا د اور لګیدو لامل چاودنه رامنځته شوي چې پکې یو تن ملکی کس خپل ژوند له لاسه ورکړی، دوه تن نور ټپیان دي. ذبیح الله مجاهد د پیښې په اړه نور معلومات نه دی ورکړی او نه دا ویلي چې په پیښه کې وژل شوی تن او ټپیان څوک دي خو وایي د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه یې پلټنه روانه ده. اسوسییټډ پریس د پیښې د ځای ویډیو هم خپره کړې چې د مسافرو پر موټر د اور لمبې راګرځي او تور لوګي ترې پورته کیږي. په دې ویډیو کې یو تن په درجه به خبرې کوي او په تکرار سره وایي ډیر کسان پکې وژل شوی. د افغانستان تلونی وزوی د کابل د لویدیت په پورنی چاودنه کې د حمید سیغانی په نوم یو خبريال هم وژل شوی چې وایي مخکې له اریانا نیوز سره کار کاوه. د دې مسافر وړونکو موټر ډرایور اسوسییټډ پریس ته په روختون کې ویلي کله چې پر یو چوک باندې د موټر ودراوه نو یو مشکوک تن وروخوت او بیا تر هغه لږ وخت وروسته د موټر په شاتنۍ برخه کې چاودنه وسوه. د مرتضی په نوم دغه ډرایور وایي تر چاودنې وروسته یې دوه سپاره کسان ولیدل چې جامو یې اور اخیستی وو او له موټره کښته ولوېدل، خو وایي نور کسان د پیښې له ځایه روغ رمټ وتښتېدل. د دې چاودنې هدف تر اوسه نه دی معلوم او ځمواري هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو په تیرو دوو درو کلونو کې په همدې دشت برچي سیمه کې پر یوه روغتون د برید په ګډون څو خونړۍ حملې سوي دي چې ځمواري داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې ده. د طالبانو د استخباراتي ادارې ویاند خلیل همراز دوی ورځ وړاندې رسنیو ته وویل د داعش ډلې سلګونو کسان یې نیولې دي.
تیر درې میاشتې په دوران کې د هیواد په بیلابیلو ولایتو سیمو کې نږدې شاوخوا شپږ سوه تنه هغه کسان چې داعش ډلې ته منسوب وو او په دغه نامه یې وژنې کولې او د ځینې استخباراتي کړیو په مټ یې چاودنې موټر بمونه پلانول نیول شوي دي. په هغوی کې د دې جرمي شبکو ځینې لوړپوړي غړي هم شته.
د یادونه وړ ده چې د تیر جمعه په ورځ هم د ننګرهار ولایت په سپنغر ولسوالۍ کې د جمعه د لمانځه په وخت چاودنه سوی و چې په کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او پنځلس نور ټپیان سوي وو. په وروستیو کې په افغانستان کې پر جماعتونو خونړیو بریدونو خلک اندېښمن کړي دي. د اکتوبر پر اتمه په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر جماعت په برید کې شاوخوا پنځوس کسان ووژل سول او تر یو سلو څلوېښت زیات ټپیان سول. له هغه وروسته د اکتوبر پر پنځلسمه په کندهار کې هم د شیعهګانو پر جماعت په برید کې پنځوس کسان ووژل سول او تر اویا زیات ټپیان سول. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په خبرونه کې وخت شوی د اداري دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد د پارا زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
امریکا به په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې واپس شاملېږي. د سره به د صدر بایدن دا لوس پوره شي چې د بشري حقوقو تحفظ به د امریکای د خارجه پالیسۍ بنیادی جز ګرځي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په تحفظ کې په دې لحاظ سره هم ډیر مقصدی کردار ادا کوي چې د زور زیاتی د واقعاتو اندراج کوي چې دا د بشری حقوقو وهونکو ته سزا ورکول ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل یو داسې اداره ده چرته چې مونږه او زمونږ ملګری د خپل کارکردګۍ د حقوقو لپاره خډاډا بحث کولی شو. خو دې سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا خبرداري هم ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل د ډیرو غلطیانو سره هم مخ دی چې پکې په اسرائیل د غیر متناسب پاملرنې او د ځینو غړو ملکونو د بشری حقوقو د ډیرو خرابو حالاتو غلطۍ شامل دي. د زیاته کا چې مونږ له شریک د هغو کوششونو ناکام کول پکار دي چې د بشري حقوقو د کونسل د قیام د بنیادی سوچ د تعالی ترغکولو د پاره کیږي. په دې کې دا سوچ هم شامل دی چې هر بنی آدم د بشري حقوقو قدرتی خاوند دی او دا چې پریاستونو د دې تحفظ لازم دی. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد ویلي دي چې د بشري حقوقو د یو غړي ملک په حیث به د امریکای بنیادی کوشش داوي چې مونږ افغانستان، برما، چین، ایتوپیا، شام او یمن کې د بشري حقوقو د حصول لپاره څومره سکولې شو. په زیاتو واضحو الفاظو کې بدا وایو چې مونږ به د بنیادی آزادو او د خلکو د حقوقو د تحفظ کار لا ودا ورکو. د مذهبي عدم برداشت په نسلي او مذهبي بنیاد د کیدونکو انصافو او په کمشمیره مذهبي فرقو باندې د کیدونکو زور ظلم او دوی سره د فرق د سلوک کیدو به مخالفت کو. امریکا به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د هغو ملکونو د شاملېدو مخالفت کوي چرته چې د بشري حقوقو حالات خنډي او د هغو ملکونو د شاملېدو بډاډګیرنه کوي څوک چې نه یوازې د خپل ملکونو د نن نه د بشري حقوقو د خاطر کېدو په خبره ټینګ ولاړ دي، ولی د دنیا په نورو سیمو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ کوششونو لا وده ورکول غواړي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د خپلې وینا په اخر کې د ملګرو ملتونو د غړو ملکونو مننه وکړه چې امریکای له د بشري حقوقو په کونسل کې د خپل کردار ادا کولو موقع ورکړه. دوی چې موږ د بشري حقوقو د تحفظ او د له د ودی ورکولو په کار کې خپل ملګرو ملکونو سره په شریکه کار کولو ته پټم یو.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دی. د ډیوا درې ساته سارانه خبرونه په دې ځای پای ته ورسېده. خو چرته زمو د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونو وروسته به تاسو هم په دې څخه اورئ د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمود علي تاسو نه خپل اجازه خو راز په وختونه مناسب شه. د لوی الله په امان.